ستړي مشي دا مشال لډیو دا وخت په خور کې د ګرمي 12 بجې شوي زم ستاسو قربا اسلام محمد پر دې لږ چرو جوړ وستي او دن کو په دې خبرې غړې کې با ووري د پاکستان سیاسي حالات د غراز د مظاهرو په اړه باندې هم په دغه هیواد کې راپورونه لرو د خلکو د غوښتنو په اړه به هم ووري خو تر هر څه مخکې ورزو رجی بانر تا چې تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
خبرنو سر ټکی د تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتاری لپاره پولیسو په لاهور کې د اغاستو غنځې محاصره کړې. په فوزدار کې یو بمی چاودنې لس کسانو ته مرګ ژوب لړولې او پولینډ ویلي اوکراین ته جنگي جاسونه ورکوي. د خبرونو تفصیل د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان په سپارښتنه د یاد ګوند پلویانو د ملک په یو شمیر ښارونو کې مظاهره پیل کړې دي. دا مظاهره لا غیر وروسته پیل شوې چې د اسلام آباد یو عدالت ویل د توشخانی د ډالیو د خرڅولو په قضیه کې د عمران خان د نیولو حکم لا هم پر ځای دی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان په لاهور زمان پارک کې په ودانۍ کې موجود دی. نوموړي بیګانا وخته بی بی سی اردو ته په مرکه کې ویل زندان ته تک ته زړه ښه کړی خو د نوموړي په وینا د حکومت اوسني اقدامات د اسټبلشمنټ له ملاتړ پرته شونی نه دي. تر دې وړاندې هغه د خپل ګوند پلویانو باندې غږ کړی چې د مظاهرو لپاره د لارو کوڅو ته راوځي.
کزه
جیل تزم په ما سکیږي یا دوی می وژني نو تاسو باید ثابت کړئ چې ملت له عمران خان سربیره هم مبارزه جاری ساتل شي
چې عمران خان کې بغیر به یې قوم جدوجہد کوي.
خود پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله پر ټوئیټر په یو بیان کې ویلي له عدالت ته تښتېدلې دا قسمه د عدالت په حکم گرفتاروي. د جیو نیوز او ډان ورځپاڼې په ګډون ګڼو پاکستانیو رسنیو لیکلي چې د اسلام آباد او لاهور پولیس د عمران خان د گرفتارۍ لپاره په زمان پارک کې د عمران خان د استوګنځي د باندې موجود دي. د پولیسو او د تحریک انصاف د پلویانو ترمنځ دا خو ډب راپورونه هم ورکړل شوي دي. جیو نیوز لیکي د تحریک انصاف د پلویانو لخوا د ډبرو په گزارنو درې درېش پولیس والا ژوبل شوي دي. په دوی کې د اسلام آباد د پولیس سوی افسر ڈی جی آپریشن شہزاد بخاری هم شامل دی. جیو نیوز لیکي چې پولیسو د تحریک انصاف 15 پلویان نیولې دي. د بلوچستان په خوزدار کې پرون مخام په یو بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د خوزدار مرستیال کمشنر الیاس کوبسی وایي چاودنه په یو ګاډي کې هغه مهال وشوه چې په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې یو ځایي تجار امان الله زهري او بل د یو ځایي خبریال عبدالواحد شهواني زوی واحد شهواني دی. د برید ذمواري لا چا نه ده قبوله کړې. د پاکستان پوز مشر ویلي د ترهګرۍ په مکمله توګه تر ختمېدو پورې به جنگ روان وي. د پوز مشر جنرال سید عاصم منیر د سرګندونې پرون له جنوبي وزیرستانه د لیدنې په ترڅ کې وکړې. نوموړي پر ډیورنډ لاین پاکستاني سوګندونو ته ولاړ ولته د خپلو سرتیرو سره هم خبرې وکړې. جنرال عاصم منیر ویلي د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د وژلو شوو سرتیرو قرباني به نه ضایع کیږي. هغه په واڼه کې د پوز د وژلو شوو سرتیرو په سلي ګلونه وغوړول. د پوز مشر ویل د ترهګرۍ خلاف په شریک جګړه کې د بیلابیلو ریاستي دارو ترمنځ اړیکې ضروری دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په روان جګدیس کال کې په ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا په دریو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له نړیوالو د 614 میلیون امریکایي ډالرو مرستو غوښتنه وکړه. د دې کمشنری ویاندی شیبا مانتو د دې طرحې جزئیات پرون په جنیوا کې له خبریالانو سره شریک کړل. په دې طرحه کې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتل شوي چې له افغان کډوالو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. او د پولینډ وزیر اعظم ویلي حکومت چمتو دی چې اوکراین ته جنگي جیټ الوتکې ورکړي. د ایم آی جی 9 په نوم دا جنگي جازونه د پخواني شوروي اتحاد جوړ دي. ماتیوش موراوسکي پرون ویل ورسا د الوتکې د راتلونکو سلور نه نیولې د شپږونۍ په موده کې اوکراین ته ورکوي. هغه تیرونۍ ویلي ول اوکراین ته د جنگي جازونه ورکول به د پراخ نړیوال اعتراف تر چتر لاندې کیږي. سلواکیا هم اوکراین ته د همداسې الوتکو د ورسپارلو په اړه چمتووالی ښودلې او د ناټو لاف دواړو غړو هیوادونو نور غړو ته هم ویلي چې د مرستې لپاره دې رامخې ته شي. د اوکراین هوایي ځواک د ایم آی جی 9 جنگي جازونو د استعمال سره بلد دي او سملواره د کارولو توان لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې نجیب امیر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د پولیسو لخوا د عمران خان د نیولو هڅې روانې دي. په کراچۍ کې پښتانه مبارزین وایي د غوښتنو تر منل کېدو وروسته یې خپل احتجاج ختم کړی.
چې هم به جوډیشل کمیشن جوړیږي د دا واقعې دپاره او هم به دا پنځه کسان درکلیروو.
په حکومتي نقشه د سوات موټروی جوړولو خلاف مظاهره شوي. په سواد کې د یو مشاعري حال هم درکو.
گریوان د لیونو کا بخاردار کی پات کی گی پر لین ہم جامع پلالا دار کی پات کی گی دا رستو دی دخلو پا مخونو کی سر نوی دا وان دا مینو بازار کی پات کی گی.
نور هم یو شیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. او سم د خبرونی لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د اسلام آباد او لاهور پولیسو زیات شمیر سرتیری د لاهور په زمان پارک سیمه کې موجود یو هڅه کوي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان گرفتار کړي. عدالت د نوموړي د نیول کېدو داسې ورنډ جاری کړی چې ضمانت یې نشي کېدی. پولیس په دې نه دي توانېدلي چې خان گرفتار کړي. بل پلو د تحریک انصاف په سلګونه پلویان په زمان پارک کې موجود دي او د پولیسو سره یې لاس هم اچولي. د لسګونه پولیسو سرتیرو د جوبلېدو او د تحریک انصاف ګوند یو شمېر پلویانو د نیول کېدو راپورونه اهم دي. تفصیل اخلو په اسلام آباد کې د خپل همکار تر خان صاحب نه چې همدا وخت موږ سره موجود دي. تر خان صاحب ستړي مشي او کزمنګ اردوونکو تړوم به همدا وایي چې دغلته زمان پارک کې څه حالت جوړ لې آیا اوس هم ګڼه ګوڼه ده که څنګه؟
سلام تاسو ته اوریدونکو ته هم یو وار بیا سلام. دا وخت هم انخطې روانې دي او پولیس کوشش کوي چې عمران خان ونیسي، لیکن عمران خان حمایتیان پلویان د پی ٹی آئی کارکنان د پولیس دغه کوشش تر اوسه پورې ناکامه کړې دي او پولیس اوسه پورې بریالی شوی نه دي، کامیاب شوی نه دي چې عمران خان ونیسي. عمران خان څو وارې نن سهار نه نوي ویډیو پیغامونه هم جاری کړي دي او خپلو کارکنانو ته وایي چې هغوی زمان پارک په لاهور کې چې کوم دی ګرده کور دی هغه ته ورسي. او بل خوا په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د دغه تاسو چې ذکر مو کړ چې کوم عدالت دغه د نیولو حکم ورکړی دی هغه وارنټ او حکم هغه منسوخ کېدو لپاره اسلام آباد هائی کورټ ته رجوع کړی دی. اسلام آباد هائی کورټ کې سهار لږ پاغې باندې بحث هم شوی و، خو چې کوم چیف جسټس دی عامر فاروق هغه فاول په دغه درخواست باندې اعتراض کړی، خو بیا هم دوی ته یقین ورکړی و چې دی به نن دا درخواست واوري او دی به اعتراضونه به دی لري کړي. عدالت یو بله خبره کړې ده پخپل باندې چیف جسټس چې مخکې عمران خان ته دوی یو رعایت ورکړی و، معنی دا ده چې عمران خان ته اسلام آباد هائی کورټ چې کله دغه بل عدالت هغه حکم منسوخ کو عمران خان ته ویلو چې په 14 د مارچ دې هلته حاضر شي، لیکن عمران خان خو نه حاضر شوی. دا غیر وروسته بیا دغه عدالت ضلعي عدالت چې دی هغه دغه ورن جاری کړو د نیولو حکم ور کړو. نو نن بحث هم روان دی او وکتی شي چې وروسته بیا ځکه چې پی ٹی آئی غواړي د عمران خان خلاف دغه د نیولو حکم هغه منسوخ شي. خو بل خوا لکه حالت په لاهور کې ډیر خراب دی، تعلیمي ادارې په هغه سیمه کې بند دي او د کاروبار په اړه باندې هم معلومات دا ترلاسه شوي دي چې هغه بند دي او انسوکه استعمالیږي. عمران خان خو سار په خپل باندې دا دعوه هم کړ ده په ټویټر باندې، په ټویټ کې ویلي دي چې پولیس ډزې هم کړي دي، د ځینې کارتوس هغه هم په خپل ټویټر کې شامل کړي دي. نو بهرحال یو بدغونډې حالت دی په لاهور کې دا وار.
ترخان صاحب استاسو څه معلومات لري چې عمران خان باندې څه کیسونه دي او دا ولې نه حاضریږي عدالت ته؟
عمران خان په ویډیو میسجونو کې تازه چې کوم نن جاری کړی شوی دی هغه فقط یو خبره کوي چې د ژوند ته خطر دی. هغه وایي چې کوم ځای کې د عدالت دی نو دا په اسلام آباد چې کوم د اف اته یا اف ایټ سیکټر کې دی کچره او هغه کې دی چې دوه واره مخکې هم حمله شوې دي، وکیلان پکې وجري شوې دي، یو جج پکې وجري شوی و. نو دی فقط یو خبره کوي چې د ژوند ته خطر دی او هغه ځای د ده په نظر باندې د ده لپاره تشویش وړ دی او دی تیار دی چې د ویډیو د لارې دغه کیس چې کوم توشاخانه کیس کې د ضمانت منسوخ شوی دی، توشاخانه کیس کې په دې باندې تور دی چې د حکومت دغه توشاخانه څخه تحفې اخیستې وې، په کم قیمت یې اخیستې وې، په زیات قیمت یې خرڅې کړې وې. دغه تورونه خود رد کړي دي چې دا سیاسي اهداف لري. خو بهرحال د عمران خان یو تشویش فقط د هغه خپل او بیا دغه د وکیلانو په عدالتونو کې دا ده چې د عمران خان جون ته خطر دی او هغې د حکومت د دغه امنیتي ګامونو څخه مطمئن نه ښکاري.
نو به حکومت څه وي؟ آیا دوی ته کومه ذمواري ورکوي چې یا د حکومت څه عکس العمل لري، حکومت څه نظر لري؟ بیا
حکومت خو ګوره د پخپل باندې د شهباز شریف په تیر ورځ انټرویو د وزیر اعظم جی او ټی ڈیویژن ته هغه ویل چې په دې کې د حکومت هیڅ رول نشته، کیسونه د عمران خان خلاف مخکې نه لکه وو موجود دي، وقا عدالتونو کړي دي، الیکشن کمیشن کړي دي. یو خو هغه دا خبر بل د کورونو چارو وزیر چې کله تیره ورځ پولیس ماسپخین د عمران خان د نیولو کوشش شروع کړ، نو کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله هم دا ویلي وو چې دی به خامخا گرفتاری. بیا د پنجاب د پولیس مشر نن سهار رسنیو ته دلته خبریالانو ته دا خبره کړې وه چې د عدالت حکم به دی په هر صورت کې ځکه عملي کوي، که دا کار ونه شو یو خاص کس ونه نیولی شو نو معنی به بیا دا وي چې د پولیس د رول په اړه باندې او د عدالت د حکم په اړه باندې به بیا خلک پوښتنې کوي. نو دغه د حکومت خو دغه نظر دی چې خامخا عمران خان نیول کیږي.
سمه ډیره زیاته مننه ترخان صاحب او مشال ډیو همکار، تاسو ته معلومات درکول چې د اسلام آباد او لاهور پولیس زیات شمېر سرتیری د لاهور په زمان پارک سیمه کې موجود دي او هڅه کوي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان گرفتار کړي. خو بیا د عمران خان د نیولو خلاف هلته هم په زمان پارک کې خلک راټول شوي مظاهرې کوي او دغه مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ نښتې لا هم دوام لري. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په کراچۍ کې پښتنو مبارزینو خپل احتجاج پرون ناوخته ختم کړ. پښتون ژغورني غورځنګ او ملي جمهوري غورځنګ د مارچ پر 14مه دا احتجاج پیل کړی و. له حکومت یې غوښتنه کوله چې ظاهرا په پولیس مقابله کې د وژل شوو پښتنو جسدونه دې ور وسپارل شي او د هغوی د وژنې دې پلټنې وکړي او د دې لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د وجل شو کسانو کورنۍ او پښتانه مبارزین وای په ساده جامو کې پولیس د مارچ په 8 نیټه په کراچۍ کې میشت دوه پښتانه ونیول او د هغوی په وینا وروسته یې د مارچ په 14مه په جالي پولیس مقابله کې وجل. تفصیل له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علي راکوي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ او ملي عوامي غورځنګ غړي وایي چې د ترهګرۍ ضد پولیسو په عملیاتو کې د وجلې شوي کسانو په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو د دوی غوښتنه لوړپورو پولیسو چارواکو منلې ده، نو ځکه دوی خپل احتجاج ختم کړي. د مارچ په 14مه د شپې ناوخته د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نورالله ترین په سوراب ګوټ کې احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل چې د عدالتي کمیشن جوړولو سره د لادرکا 15 کسانو موندلو غوښتنه پولیسو منلې.
ہم جوڈیشل کمیشن جوڑی جی ددا واقعی دفار او ہم با دا پنزک ساندر کلیر ہو یا بے ایف آئی آر درشکارا کو چور سی پلانی تانا کی ناسی دا ایف آئی آر یا بے در پریشدو کبی گناو دا دوالی مطالبے من السوی دی زمج دا دوالی مطالبے وی دا دی شہیدانو دفار
دا پدا سی حال کی چی دا ترہ گرے زد پولیسو پا عملیاتو کی دا وجلے شو کسانو کورنو پی ٹی ایم او ملی عوامی غورځنګ غړو د مارچ په 14مه د عدالتي کمیشن جوړولو او د چیپا مردخانی څخه د مړو سپارلو غوښتنه کړې وه. مړي خپلوانو ته د سپارلو وروسته پی ټی ایم، این ډی ایم او په ګڼ شمیر کې عامو خلکو د کراچۍ په سوراب ګوټ کې مړی پر روډ اخودي او احتجاجي پرلتي پیل کړې وو. دا احتجاج کوونکو په وینا د ترهګرۍ ضد پولیسو په وروستي عملیاتو کې وجلې شوي دوه سړي ترهګر نه بلکې له کورونو وړل شوي وو. د وجلې شوي عبدالوحید پلار سید ملی مشال لیډیو ته وویل چې زوی لالا په 8 مارچ پولیسو پورته کړې وو او بیا د مارچ په 12مه په جالي مقابله کې وجلې دي.
او دا زما بچای چې د نوم د عبدالوحید خان اوس په دې 7 تاریخ اوچت کو په 13 تاریخ پرون شوټ کا کانا وی وشتلو چې دا غا مقابله وشو په منګاپیر کې خو ظلم نه دی کانا چې موږ سره کیږي بیا موږ په عدالت هم نشتا د ظلم انتها انتہا دا د موږ د پارا جیل توڑا ولې نشتا تو ما و چاتاوی ډایرک وای چې دا دستګر دی
د سن حکومت او بیا پولیسو په دی اړه کوم تازه ورګون مخې ته نه دی راغلی خو د سن د اطلاعات وزیر شرجیل امام مند د مارچ په 14 د سی ټی ډی افسرانو سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي وو چې سی ټی ډی په عملیاتو کې وجلې شوي کسان د پولیسو په مرکزی دفتر برید کې ښکېلو
آریاد اللہ اور وحید اللہ کے پی او کے حملے کے ماسٹر مائنڈ تھے جب
دے وائی چی آریاد اللہ عبد الوحید دا کراچی پولیس اپ دفتر دا برید ماسٹر مائنڈ دا سی ٹی ڈی پہ کاروائی کی دا دواڑا وجلے شوی دی او دو نور کسانی نیولی ہوم دی دا حملے رستو دوی بلوچستان تا تلی بو او حل تا پٹ شوی بو نیولی شوی کسانو کی یو تن پہ احسان آباد او بل دا شاہ لطیف ٹاؤن اسی دن کے دے
جبکہ دوسرا شخص شاہ لطیف ٹاؤن کا رہائشی ہے
خوب کراچی کی دا این ڈی ایم مشر محمد شیر مسجد بیا مشال ریڈیو ته ویلی چې پولیسو لومړی کسان نیولی او بیا په جالي مقابله کې وجلی دي
دا دوا کسان په 7 تاریخ باندې جنسه والا سیول کپڑے شي یا سشي گاڑی راغلی دي کور نه وچت کړی دي نو هغه پرون شپې انکاونټر کړل دا جیلی مقابله ده لکه په خوانه دروانوار په ټیم شي کېدل کنه نو هغه سلسله بیا یو ځل شروع کېدون کې ده موږ دا وایي چې په دې ریاست کې کنه دا تماشې ستید بند شي کنه دلته عدالتونه شته چې څوک ګناګار دي عدالت پیش کا
او بیا د سی ٹی ڈی پولیسو په عملیاتو کې د نیولې شوی محمد مہران رور محمد رحمان د مارچ په 14 مشال ریډیو ته ویل چې پولیسو د مارچ په ومه د هم لزان سره وړې وو
7:30 بجې په موږ چاپا وواله شو پاتر ته نه ولګې چې څوک دي څوک نه دي لکه چلور موبایل او په هغه باندې نامعلوم مسلې کلی نه وو سیم پولیس بلی کلی وو دې کې محمد رحمان او آفتاب احمد او ابرار احمد او مہران دا چلور اوچت کو او په دې کې مہران نه را پرې خو د موږ درې را پرې خو دو درې زنه بعد موږ را پرې خو دو ایم ریډي ماشين چلاولې بیا غنه بعد رکشا چلاولا رکشا اوس دی دغه دی بار خرڅ کړي او واده دی بار خرڅ کړي او په 5 تاریخ باندې اوس دی واده شوی په 7 تاریخ دی اوچت کې په 5 تاریخ دی واده شوی
دا په داسې حال کې چې د فروری په 14 د کراچي په مرکزی سړک شارع فیصل باندې د کراچي پولیسو په مرکزی دفتر درې وسلوالو برید کړي وو چې پکې 15 پولیسان او رینجر اسکر وجلې شوی او درش نور ټپيان شوی بو او تحریک طالبان پاکستان دغه برید ذمہواری منلې وو نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو د سواد د مټه کبل بری کوټ او خو شانور سیمو لسونو پروند د منګوري په نشاد چوکې لوی مظاهره وکړه دی ل چکدرې تر پته پورا په حکومتي نقشا د سړک جوړولو مخالفت کوي دی وای که حکومت خپل کار ته پریک دینو د هغوی د قرض مکه به خراب شي مظاهره کوونکي دریز لري چې حکومت دا سړک د سین په غاړه تیر کړي پرونی مظاهره ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو د خبر پښتونخوا د نگران حکومت وزیر محمد علی شاہ بچا مشال ډوټول د نگران حکومت د وزیر په هیڅ د هغوی اختیارات محدود دي خو بیا به هم هڅه وکړي چې د خلکو د کرنې د زمکو د ژغورلو لپاره اقدامات وکړي تفصیل له سواتا نیاز احمد خان کوي
د سوات په منګور نشاد چوک کې د تحصیل مټه کابل بریکوټ او خوښ شاسمو په سلګونو اوسیدونکو د چکدرې نه تر پتی پوره پورې 80 کیلومتر سړک جوړولو په ضد احتجاجي مظاهره کړې مظاهره چیان وایي چې سړک جوړولو کې د خلکو په زرګونو کې نارده کروندې باغونو او اوسېدو ځمکې داندې راځي چې ورسره 300,000 خلک متاثره کیږي مظاهرې ته د عوام نېشنل ګوند سوات مشر سلیم خان وویل چې سوات کې د وسلوالو سره نښتو کې د خلکو ځمکې او کورونه تباه شول بیا کال 2010 او 2020 کې سیلابونو د خلکو ډېرې ځمکې تباه کړې اوس حکومت د سړک په نوم ځمکې لاندې کوي
ما یو فائدہ خدا دا چڈی رسمہ کے داسے دا چیک کی دے شی جا کے کلکتا سر پیسے ہر وانا واڑی جگہ چتا سر دسیز بگے نہ پاگا چتا سر اونی سے فری ویئر تک لاو شی تے ما خبر دا دا چ سونا بند پتا سو واڑ اے جگہ دے دے ڈکن دے نو دا ٹولا مل کو پتا سو دسین نا تقریبا پڑے رجسٹر ملاو شی دسین لو کھے بیٹھے ور شی بو پکت لا شی تے ما خبر دا دا چتا سو دا روڈ تے پشتے جوڑے گئے دخل کو سمگی جی کندی اگر بابا من شی خلق خوشحال شی
جلسه کې په خصوصي توګه ګډون کوونکي د پښتون چورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویل چې د سوات اولس سره یو لوځي کړو چې د خلکو ځمکه سرکاري کول او بیا د کروندې ځمکه اغستلو په مسله کې به سره مرسته کوي
مجبور
دا سکه تا په یو مخصوص انداز باندې فرق راتلی دي دا چې څو لاندې لاړی تمره بتا او په هم لاندې زی او ستا پر پټو پر با نرځيږي دا هر څه ته وګورا په یو انداز لګیږي
سواد قومی جرگی مشر مختیار یوسف زی جرسی تا وینا کیول چی پچک درکی دا موٹروی جوڑولو کار پیل شوی دوی دا سڑک جوڑولو خلاف ندی خو پا نقشک دی بدلون را ولی دوی درکور کرا کچری حکومت دا سڑک جوڑولو پا نقشک بدلون را نوستو نولس با سخ مساهمت کوی
کہاں چاہتا کر شروع کو ٹھیکار نیو مولی سرکار نیو مولی روڑا کچا دل اس کی ویٹر سے اچھے دو کچا دل ٹکٹر اسے دو کچا دل عمر سے اسے دو داغی پاور میں سرکاروں کو ٹھیکار باندھ
د سوات موټروی جوړولو په اړه مو د صوبې نگران وزیر مواصلات محمد علی شاه بچا چې تعلق یې د سوات سره دی پوښتنه وکړه نو دوی وویل
زه دا کوشش کوم چې په دې کې سوله بهتري کېدی شي سوله زری ځمکه بچ کېدی شي او په دې لاین باندې موږ کم حده پورې تللی شو چې یاره زموږ زراعت او زموږ کلي بچ شي او دا پراجیکټ متنازعه نه شي دا نور ډیلی هم نه شي دا هم سپیډ سره دا شي دغه بنیاد باندې اوس هم زما هره ورځ میټینګ دی راتلونکي هفته کې د اریګیشن او د سی این ډبلیو میټینګ دوباره ما ارینج کړی دی زه په کلي کې یم
کال 2018 کې د خیبر پختونخوا حکومت د چکدرینا تر پتی پورې 80 کیلومتر ایکسپریس وی سړک جوړولو لپاره 450 ارب روپۍ منځوري کړي چې پکې 20 ارب روپۍ د ځمکو مالکانو لپاره اخودې شوې چې اوس یې کار ټیکادار ته حواله شوی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د پاکستان دفاع ادارې انتخاباتي کمیشن ته ویلي ملک خراب حالات ته پکاتو دوی نشي کولای چې پوز راتونکو انتخاباتو لپاره پکار راولي پوز با خپل بنیادی ډیوټي کوي خو کله انتخاباتو لپاره ضرورت شو یوازې د سمدستي رد عمل خودو پر وخت با خپل ډیوټي تر سره کوي د مارچ په 14 د انتخاباتي کمیشن لخوا د جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د دفاع ادارې مشرانو ورته د هم ویلي ملکي معاشي حالات ته په کتو سره هم پوز د غزیمواري پوره پوره نشه اخیسته ځکه پوز په دې حالاتو کې د سرحدونو حفاظت کې لګیا دی تفصیل شنواز تر ځای راکوي
د پاکستان دفاعي ادارې انتخاباتي کمیشن ته ویلي د امنیت خرابې وضع د وجب پوز د انتخاباتو لپاره موجود نه وي دغه ادارو زیاته کړې چې پوز خپلې بنیادی وظیفې ترسره کوي او دغه وظیفه د ملک د سرحدونو حفاظت ده د مارچ په 14 د انتخاباتي کمیشن لخوا د جاري شوي خبر پاڼې تر مخې هم په دغه ورځ درې غونډې شوي اولنۍ غونډه د پنجاب د صوبای انتخاباتو په حواله سره د امنیتی ادارو سره شوي دویمه کې د خیبر پختونخوا د گورنر سره ناسته کړې او درېمه غونډه کې د دفاع د سیکرټري لیفټنټ جنرال ریټایرډ حمود رحمان خان او مرستیال سیکرټري میجر جنرال خورم سرفراز خان سره لیدل شوي د خبر پانی تر مخه په درېمه غونډه کې دوی ته ویل شوی په ملک کې د موجوده معاشي حالات او اثر په پوز هم ده او دا به د حکومت فیصله وي چې هغه پوز خپل وظیفې پوری محدوده ساتي او کومه اضافه کار لکه د انتخاباتو لپاره هم پکاره وي نو بیا سوال دا ده چې آیا د پوز د سکیورټي نه بغیر په ملک کې انتخابات کېدل ممکن نه دي او که څنګه د مشال ریډیو دغه پوښتنه د کراچي د پوهنتون پروفیسور ډاکټر توصیف احمد خان داسې ځواب کړه
اس صدی میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ تو ہوئے ہی فوج کی سیکورٹی
پدی پیڑے کے بچے انتخابات نہ شوی دی نو شوی ہم دا پوز دا سیکورٹی پہ بنیاد دے او ظاہر دا چی دا 9/11 نا پس دا سیکورٹی کم صورتحال دے او دا ترہگری چی پیخ دی حقی کی بغیر دا پوز نا انتخابات کول یو مشکل کار دے کا پوز نہ رازی او دا انتخاباتو کی دل بڑی را مشکل شی
الیکشن کا انعقاد پھر بہت مشکل ہو جائے گا
9/11 مانا یو لسم ستمبر چی پا امریکا کی پا نڑیوال تجارتی مرکز بریدو نشیو د کمیشن د خبر پانی تر مخه دفاعي اداري ورته دا هم ویل دي چې د انتخاباتو د ډیوټي په صورت کې پوز کیو آر اف موډ معنا سم د ستیر د عمل ورکون کې انداز او یا طریقې باندې موجود کیدی هم شي خدا سنه چې ګینه هغه د پټول پټولا ډیوټي وکي سم د ستیر د عمل ورکون کې انداز معنا چې ک یو ځای کې حالات خراب شي پوز د لږ وخت لپاره ورتلی شي او د حالاتو د سمیدو نه پس به خپل بنیادی ډیوټي ته واپس کیږي صحافی و تجزیه‌کار حق نواز خان وای په 2013 کې هم ملکی حالت ډیر زیات خراب وو خو پوز بیا هم د انتخاباتو د ډیوټي لپاره موجود وو حق نواز خان زیاته کړه ک انتخابات ونه شو ملکی سیاسی او امنیتی حالات به ممکن نه ده لا خراب شي
د فوج له خوا داسې بیان راځي چیر موږ امنیت نشو ساتلې یا نشو ورکولې زما په خیال دا مناسب نه ده یو مسله شته مطلب کته وای چې نن نه کیږي نو کله به کیږي د خیبر پختونخوا صوبې د پاره دا ډېره زیاته ښه خبره نه ده دې صوبې ته ضرورت دی چې یو سیاسي استحکام راشي یو سیاسي حکومت راشي او په دې خبرو باندې دا کوم ترهګري چې ده د دې مخنیوي کیږي څنګه کیږي نو په کار ده په وخت باندې ټاکنې وشي
د کمیشن په دغه خبر پانه کې دوی زیاته کړي گورنر خیبر پختونخوا هم په دغه صوبو کې د امن او امان د خرابو حالاتو نه کمیشن خبر کړي د پنجاب صوبې چیف سیکرټری او د پولیسو مشر هم ورته ویلي چې پنجاب کې د امنیت د خرابې وضع ته په کتو سره په 1 اپریل د انتخاباتو لپاره پوره په پوره سیکورټي ورکول ممکن نه دي تر هغې چې پوځ او نور سیکورټي ادارې ورسره همکاري نشي دا خبر تر مخې چیف سیکرټری پنجاب دوی ته دا هم ویلي دي یوازې انتخابات کول نه بلکه شفافه انتخابات کول ضروری او په دې حالاتو کې به شفافه انتخابات ممکن هم نه دي یاد دی چې په پنجاب کې په 1 اپریل او په خیبر پختونخوا کې په 28 مئی د صوبایي اسمبلی او د پارا انتخابات اعلان شوی شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
اوس راځو یو بلې موضوع ته ل پرونه په کورما قبایلی ضلع کې وګړو شمیرنه پیل شوې تر دې وړاندې په لومړۍ مرحله کې کورونا وشمارل شول د مردم شماری او خان شمارې ادارې لخوا سلګونه کسان چې زیاتره استادان دي په کار ګمارل شوي چې دا پروسه پر مخ یوسي په پاکستان کې په ډیجیټل بڼه د کورونو شمیر او سرشمیرنه د مارچ لومړۍ نیټې پیل شوي چې تر اپریل میاشتې پورې به جاري وي تفصیل له تاریخ ورک جوړو
په کورما ضلع کې د کورونو شمیرلو عمل سرته تر رسیدلو پس لګول ورځې دویمه مرحله شروع شوې ده
که څه هم لومړنۍ مرحله تر 10 مارچ پورې وه خو په ضلع کې 2 ورځې نورې ورته مختص شوې وې چې بګې د کورونو شمیرلو پاتې کار مکمل کړی شو
د براکورمې مرسیال کمشنر امیر نواز خان په دغه موقع له سیمې خلکو غوښتي چې په دویمه مرحله کې بھرپور شرکت وکړي چې د آبادۍ کار شمیره مخې ته په راتلو د سیمې ترقی ممکن شي
په دې موقع باندې ما د خپل ډیسټریکټ کورم پړچینار ولسته دا اپیل ده چې دې د کم حکومتي چارواکي د دې په درشل راځي هغه سره دې مکمله مرسته کوي مکمل ډیټیل دی ته پروایډ کوي ځکه چې دا زما د ملک زما د علاقې زما د خاورې زما د راتلونکي نسل نسلونو روښانه مستقبل سوال دی
په ضلع کې د سرشمیرنې عمل سرته د رسولو لپاره دا وخت پر استادانو مشتمله شاوخوا 400 عمله تر 500 زیات پر بلاکونو موجود د هر کور دننه نفوس معلومولو په کار بوخت ده
په سرشمیرنه کې برخه اخستونکې یو استاد محمد رفیق مشال لډیو ته وای ک یو خوا په علاقه کې د 3G او 4G انټرنیټ نشټوالي د شمیرلو عمل متاثره کړي نو سره د بجلی لوډ شیډینګ هم یادګار په وخت او سم ډول تر سره کولو په لاره کې ورته خندان پیدا کړي
مطلب شمیري والا ډیوایسز دي دا سهار چارج کو نو فیلډ کې کور کو 2-3 غنټه کور پوښ بس به نور پنه کیږي نو واپس بیا مطلب کور ته رسو او دویم ستونزه د مغاټ ستونزه د نت ورک د 3G 4G نو چونکه په سنټر کورم کې یو قسم نت ورک هم نشته نه دی اویلیبل نو مو د روزانه ډیټا خو حوالہ ورکول نه شو کور کوي نو بیا دور درازه لکوي دا ساده تر شو ساده نه بیا مو 3G 4G کنیکټ کو غنورسته بیا مو اپلوډینګ ډاونلوډینګ کو نو دا دوی غټي مسالې دي مو د پاره د بجلی مسالې او د نتورک مسالې
بلخوا په دغړه د شماریات محکمې ضلع مشه صفی الله مروت مشال لوډیو ته د ګلپور زویلی په سیمه کې عملی ته د ډیټا جمع کول لپاره ورکړل شوی آلات بغیر له انټرنیټه چلیږي البته رغون شوی معلومات مخکې شریکولو ته د انټرنیټ ضرورت شته خو دا پس لا یاد سهولت تر حاصلولو هم کیدای شي مروز زیاتوي سمره پورې د بجلی نشټوالي خبره ده نو هغه واقعي ورته ستونزه پیدا کړي خود سرشمیرنې عمل بیا هم روان دی البته نور خکولو دوی په تکل کې دي
اغه مورا هایر افسر چې کډیم دی التمو پټ اپ کډیم دی نو امید ده چې مورا ته چې کوم ایشو دی اغه به ان شاء الله ډېر در حل سي فی الحال مورا خپل کار سنسز اکټیویټی چې کوم دی اړه سموت دی روان دي تر اوسه پورې دا چې میس هپنه دا سلای سکیورټی لیا سره سوشل لحاظ سره خلک ډېر کوآپریټیو دي.
په پاکستان کې ومسر او کور شمیرنه د مارچ له اولنی نیټې پیل شوې چې دا به تر اپریل 2023 پورې جاری وي. په ملک کې هر لس کاله پس سر شمیرنه کولی شي، خو د سند او خیبر پختونخوا صوبو پر 2018 کال کې شوي پر کامی سر شمیرنې د اعتراضونو له کبله دغه ځل دا عمل د مقرر وخت تر پوره کېدو مخکې کیږي. طارق قرقزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږیستئ. 12:00 شوي. له نجیب امیر د خبرونو لنډی چورو.
د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان په سپارښتنه د یاد ګوند پلویانو نن د ملک په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې پیل کړې دي. دا مظاهرې له هغې وروسته پیل شوې چې اسلام آباد یو عدالت ویل د توشخانې د ډالیو د خرڅولو په قضیه کې د عمران خان د نیولو حکم لا هم پر ځای دی. پولیس په لاهور کې په زمان پاک سیمه کې د عمران خان د استوګنځي چرچاپېره موجود دي، خو تر اوسه عمران خان گرفتاري نه ده ورکړې. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، له عدالته تښتېدلی دا کس به د عدالت پر حکم گرفتاروي. د بلوچستان په فوزدار کې پرون ماښام په یو بمي چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د فوزدار مرستیال کمشنر الیاس کوبسه وایي چاودنه په یوه ګاډي کې هغه مالو شوه چې په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه. د برید ذمهواري تر دې ګړې چا نه ده قبوله کړې. د پاکستان فوز مشر ویلي، د ترهګرۍ په مکمله توګه تر ختمېدو پورې به یې جنګ روان وي. د فوز مشر جنرال سید عاصم منیر د څرګندونې پرون له جنوبي وزیرستانه د لیدنې په ترڅ کې وکړ. نوموړي پر ډیورنډ لاین پاکستاني سنګرونو ته ولاړ او هلته یې د خپلو سرتیرو سره هم خبرې وکړې. د پولینډ وزیر اعظم ویلي، حکومت یې چمتو دی چې اوکراین ته جنگي جیټ الوتکې ورکړي. دا MiG-29 په نوم جنگي جازونه د پخواني شوروي اتحاد جوړ دي. ماتیوش موراویس کې پرون ویل، ورسا د الوتکې د راتلونکو څلورو نانیولې د شپږو اونیو په موده کې اوکراین ته ورکول شي. سلواکیا هم اوکراین ته د همداسې الوتکو د سپارلو په اړه چمتووالی ښودلی. د اوکراین هوایي ځواک د MiG-29 جنگي جازونو د استعمال سره
داونه جی بامه چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. تاسو بشال لډیو ته وګورئ. په دې نیمه کې هم یو شمېر راپورونه لرو. په سواد کې د مشاعرې په اړه هم خوندور راپور لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې باختر اجانس چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت کوي، خبر ورکړی چې د طالبانو د بنو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د افغانستان کنسلګرۍ ته نوی جنرال کونسل معرفي کړی دی. د اجانس نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، عبدالرحمن فدا په دوبۍ کې د طالبان لخوا د نوي جنرال کونسل په توګه پیژندل شوی دی. که څه هم د طالبانو د بنو چارو وزارت رسمن په دې اړه کوم خبر پاڼه نه ده خپره کړې، خو په افغانستان کې یو شمېر خصوصي رسنیو د دې وزارت د چارواکو له قوله هغه مکتوب نشر کړی چې پکې لیکل شوی عبدالرحمن فدا به تر بل امر پورې دا دنده مخې ته یوسي. متحده عربي اماراتو هم رسمن سندی ویلي چې آیا د طالبانو نوی ګمارل شوی کونسل ته یې د کار اجازه ورکړي او کنه. نور تفصیل د امید زهیرمل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس او په افغانستان کې یو شمېر خصوصي رسنیو نن خبر ورکړی چې طالبانو د متحده عربي اماراتو دوبۍ ته خپل نوی جنرال کونسل معرفي کړی دی. باختر اژانس چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت کوي، نن سهار په یوه لنډه جمله کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، عبدالرحمن فدا په دوبۍ کې د نوي جنرال کونسل په توګه پیژندل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایه، خو په افغانستان کې یو شمېر خصوصي رسنیو د دې وزارت د چارواکو په تاییدی دا خبر خپور کړی دی. هغه مکتوب چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او ځینې خصوصي رسنیو ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو تایید کړی، پکې د امیر خان متقی په لاسلیک په دوبۍ کې د افغانستان جنرال کونسلګرۍ ته لیکل شوی، تر امرستاني پورې به عبدالرحمن فدا چې وړاندې د دې وزارت د تشریفاتو رئیس و دا دنده مخته یوسي. خو رسمن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خپلو رسمي رسنیزو ادرسونو د دې خبر تاییدی نه ده خبره کړې. په داسې حال کې چې په ایران او ترکیه کې ورته د سفارتونو له سپارل کېدو سمدستي وروسته یې د دې خبرونو پخلی وکړ. خو د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو له دې ډلې د ملي ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق په خپله ټویټر پاڼه د عبدالرحمن فدا تصویر خپور کړی او ورسره یې لیکلي، په دوبی کې د افغانستان تازه مقرر شوی قونسل. موږ په دوبی کې د افغانستان د جنرال قونسل مسعود عزیزي سره هم اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. په دې اړه تر اوسه د متحده عربي اماراتو دولت هم په رسمي توګه څه نه دي ویلي. طالبانو ته تر اوسه د ایران، روسیې، پاکستان، قطر او په سویلي اسیا کې یو شمېر نورو هیوادونو د افغانستان سفارتونه سپارلي دي، خو له دې هیوادونو یو یې هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پېژندلی.
راپور موارد چې باختر اجانس چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت کوي خبر ورکړی چې طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د افغانستان کونسلګرۍ ته نوی جنرال کونسل معرفي کړی، خو لا هم طالبانو بهرنیو چارو وزارت په رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه راز دوبۍ هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. دوبۍ حکومتي چارواکو چې آیا دغه تن ته کوم چې دوی نوی کونسل جنرال ټاکلی هغه ته به د کار اجازه ورکړي او کنه. اوس راځو یو بلې موضوع ته. په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به په ټول افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو 2 څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي. پر نور تفصیل په دې راپور کې.
د پولیو پر ضد د واکسینو دا ملي کمپاین چې د مارچ په 14 نیټه پیل شوی تر 14 نیټې پورې به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان عامر رسنوالو ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې ویلي چې د پولیو پر ضد په دې کمپاین کې به په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونو هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو 2 څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي. نوموړی وایي
په دغه کمپاین کې چې د 9.4 میلیونه په اندازه باندې ماشومانو ته به واکسین تطبیق کیږي. د دې تر څنګ موږ په ټولو ولایتونو کې د ویټامین ای کپسول هم د 15 کلو څخه کم عمر ماشومانو ته ورکړو تر څو د هغوی د بدن معافیت پورته شي. زموږ هدف دا دی چې د دغه کمپاینونو په تطبیق سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ کچه نوره هم راښکته شي. د سیمه ییزو مسؤلینو او علمای کرامو څخه هم غوښتنه ده چې هغوی زموږ د واکسیناتورانو سره مرسته وکړي تر څو د پولیو د واکسین کمپاین په ښه شکل سره ترسره شي او په آینده کې زموږ ماشومان د پولیو د ناروغۍ څخه وژغورل شي.
ډاکټر زمان که څه هم د هغو ولایتونو نمونه نه دي په ډاګه کړي، خو وایي چې په 3 ولایتونو کې به د سړې هوا او روغتونو له امله د پولیو پر ضد کمپاین د یو څه ځنډ ښکار شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې به هم 1.2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو 2 څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې د پولیو تر کمپاین 2 ورځې وړاندې ښځینه روغتیا فعالی کور په کور ګرځي او کورنیو ته د پولیو د کمپاین د پیلېدو ورځ په ګوته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې پر ټاکلې ورځ خپل ماشومان په کورونو کې وساتي. په جلال آباد ښار کې یوه میرمن د پورته ذکر شوي سپارښتنې د یادونې تر څنګ وایي چې د پولیو پر ضد د واکسینو په هر دوره کې ماشومې ته 2 څاڅکي واکسین ورکول کیږي.
چې کله ما د پولیو والا خلک راشي ته نمونه ولیکي چې د دوشنبه په ورځ به موږ راځو او د کوره بهر ونه وځي. بیا موږ همدا کار کوو چې خپل ماشومان کور کې وساتو او څنګه پولیو والا راشي خپل ماشوم له واکسین کوو. دا اوس هم لکه خپل ماشوم له ستاره واکسین کوو.
د ذکر وړ ده چې پولیو په نوره نړۍ کې محوه شوي، خو افغانستان او پاکستان هغه 2 هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس شته او د لمنځوړلو په موخه یې وخت پر وخت کمپاینونه ترسره کیږي. د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس په تیر 2022 زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په روان 2023 زیږدیز کال کې تر دې مهاله په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
له دمه مخکې مو په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین په اړه راپور واورېدو. اوس راځو پاکستان ته. هلته په یو موضوع تاسو ته معلومات درکوو چې په اسلام آباد کې د قاضی اعظم پوهنتون زده کوونکو پرون د مظاهرې په ترڅ کې د پوهنتون له انتظامی وغوښتل چې پوهنتون او هاسټلونه دې پرانیستل شي. انتظامی د فروری پر 20مه د بلوڅو او پښتنو زده کوونکو ترمنځ له اخو ډب وروسته پوهنتون او د پوهنتون هاسټلونه تړلي وو چې تر اوسه هم تړلي دي. پرون د پونتونو وایس چانسلر د مظاهره کوونکو زده کوونکو سره ولیدل، خو د پونتونو او یا هم د هاسټلو د پرانستلو په اړه یې څه ونه ویل. تفصیل له اسلام آباد ګوهر مسجد راکوي.
دا د اسلام آباد قید اعظم پوهنتون پی ایچ ڈی او ایم فل زده کوونکي دي چې د مارچ په 14مه د پوهنتون او هاستلونو د بندیز خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکي وایي چې د پوهنتون او هاستلونو د بندیز لوجې د دوی تحقیقي کار متاثر کیږي.
زمانوم حامد دے دا پی ایچ ڈی سکالر یما او وزٹنگ لیکچرر یما او دا پروٹیسٹ مونږ دے دا وجہ کڑے چې زمون کم سکالرز ملګری دی او آغا چې کم دے یونیورسٹیوں کی بنچ ولا او دا بندی بندش نه بعد چې کم دے ایک دم یو نوٹیفیکیشن را لو چې تاسو ہاسٹل 3 او ہاسٹل 4 په کم کې چې ایم فل او پی ایچ ڈی سکالر پاتې کیږي آغا ویکیٹ کې او دې نه تاسو شفٹ شیخ پر سامان نه یوسای نو مونږ دے بارے کې احتجاج کو چې زمون ہاسٹل نه خالی کی زمون پہلا ایجنډا چې کم دے ټول پہل آغا دا چې زمون ہاسٹل بحال کړي دا ہاسٹل گیٹ کو لو کی مونږ خپل ہاسٹل ته واپس لاړ شو مونږ خپل اکیڈمیک ایکٹیویٹیز ریزیوم کو
دا فروری په وشتما قید اعظم پوهنتون کې د بلوچ او پښتنو زده کوونکو ترمنځ جګړه شوې وه چې له امله یې انتظامیه پوهنتون بند کړی دی. د احتجاج په موقع د قید اعظم پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر نیاز محمد اختر د زده کوونکو سره خبرې کړې او باور یې ورکړي چې د دوی ستونزې به زر تر زر حل شي. خو د پوهنتون یا د هاستلونو د خلاصون سنیټای نه دا ورکړي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږیستی تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اردوونکو د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د ځنغوزو سوداګر وایي چې له څه مودې راهیسې د اردو اړوند تاسیساتو ادارې د دوی سوداګریز مارکیټ تړلې چې له کبله یې د دوی ځنغوزو ته ډېر زیان رسېدلې. دوی وایي یاد اداره په دې ولسوالۍ کې 48 ځایا نور قراردادونه اهم لري خو د هغوی کارونه یې نه دي تړلي او یوازې دا مارکیټ چې د دې سیمې د خلکو ډېره شتمني په کې ده تړل شوې دي. خو بل لورې ته د دې مسلې په اړه ځایي چارواکو تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د ځنغوزیو سوداګر وایي چې له شاوخوا 20 ورځو راهیسې د اردو اړوند د تاسیساتو د ادارې لخوا د دوی مارکیټ تړل شوی او ځنغوزي یې د خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی له ولایتي ادارې او په دې ولایت کې د اردو له چارواکو غواړي چې دې ستونزې ته ژر تر ژره د حل یوه مناسبه لار پیدا کړي تر څو د ځنغوزیو پکتیکاوال سوداګر بې ځایه زیانمن نه شي. د ارګون اوسیدونکي اسدالله مشال راډیو ته وویل
ګون ولسوالۍ کې د ځنغوزیو مارکیټ تړل شوی دی. د تاسیساتو لپاره 48 قراردادین دي په ارګون ولسوالۍ کې. دا ټول باقی دي او دا ټول قراردادي زوینه چې دي ټول خلوص دي فعال دي خلک مطلب کاروبار کوي. دغه مارکیټ تړل شوی دی د 12 ولسوالۍ مارکیټ ته چې د خلکو ټول شتمنۍ او د ټول سرمایه دلته ده. د خوځونځي دي چې پورس تر بل خرابېږي په ګڼه کې 40 کیلو 50 کیلو دا په لاس ورځې 15 ورځې کې خرابېږي. د خلکو د سخت مشکلاتو سره مخ دی چې یو اقتصاد خپل هم خراب شوی دی. د خلکو څومره سرمایه چې دلته دغه خوند
یو بل سوداګر حاجی ولی دا کار له دوی سره ظلم ګڼي او وایي چې له اوسه خلک ډیر توانې شوي دي
چې مارکیټ تړلی دی. ظلم ورسره کو دا خلک تاسیسات ولا یڅوک هر سره ظلم سره کو می ته د مارکیټ خوشي چې دا غنغرزی خراب شو څه خراب شو چې دا خوشي دا خلک تباش وو ځکه چې ور خلک غریبون دي. دا مول چې خوشي خلک مولي نه خوشي خلک دا چې خراب شي کنه دا ته می د خلوي شزرم زلم ظلم نه دا کړای خو شي کار نه کولو کې چې کیم قانون خو ورګین کراونی پغه قانون کې پغه قانون راونی.
د ارګون د ځنغوزۍ په مارکیټ کې یو بل سوداګر عبدالسلام وایي کچېری چارواکي د ولس ستونزې او غوښتنې په پام کې نه نیسي دا د ولس او چارواکو ترمنځ واټن پیدا کوي او خلک اړیږي چې په لاریونونو او اعتراضي غونډو لاس پوري کړي.
ارګون مارکیټ یې راباندې بند کړی دی. د حکومت لخوا بند شوی دی یا هیڅ قرارداد نه دی جمع شوی او که دغه حکومت دغه کار خلاص نه کړي مارکیټ خلاص نه کړي به د ولس او د حکومت ترمنځ واټن پیدا شي فاصله به پیدا شي او بیا به ولس چک سم ظاهری به وکړي د به وروسته ډیره ستونزه جوړ شي.
و مو غوښتل چې د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ د ځنغوزیو د سوداګرو ستونزې د دې ولایت له ملکي چارواکو سره شریکې کو خو هغوی وویل دا مسله اردو پورې تړلې ده. د هغې په تعقیب مو د اردو د تاسیساتو له مسؤلینو سره هم د اړیکو د نیولو هڅه وکړه خو هغوی سره د اړیکې په ټینګولو بریالي نه شو. پکتیکا د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې پراخې غرایزې سیمې لري او د نورو نږدې ولایتونو په شان له ځنګلونو د ځنغوزیو د پام وړ حاصلات ترلاسه کیږي.
مشال ریډیو ته وګرځئ. په پکتیکا کې مو د زنغوزیو د کاروبار کوونکو د ستونزو په اړه واورېدل. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د شمالي وزیرستان د دتخیل تحصیل شمال خیل اوسیدونکي وایي چې نور له کډوالې ستړي شوي او خپلې سیمې ته واپسي غواړي چې خپل کورونه او ځمکې آبادې کړي. دوی وایي حکومت ورته په 2013 کال کې د واپسۍ ټوکنې ورکړي خو تر اوسه یې خپلې سیمې ته ستانه نه کړل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي یادې سیمې لا هم د پوځ لخوا پاکې نه دي ګرځول شوي. چې پاکې وګرځول شي نو ورته یې د کډوالو د ستنولو پوره تیاری کړی. تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
شمالی وزیرستان د تاخیل سمال خیل اوسیدونکي وایي چې 2013 کال کې ورته د واپسۍ ټوکن حکومت ورکړي خو لا هم خپل سیمه ته ستانه شوي نه دي. د تاخیل نیمایي سیمه کلیر شوي چې ځنو ته به کوره شوي ستانه شوي خو ډیرای سیمه لا بندې دي چې خلک یې به کوره دي. د سمال خیل اوسیدونکي وایي چې سیمه یې کلیر شوي یا صفا ګرځول شوي ورته د ځنو خلکو واپسي هم شوي. په 2013 کال کې حکومت انتظامیه دوی ته د واپسۍ ټوکن هم ورکړي خو لا هم ستنه دوی ته پته ما دي. د داخل اسمال خیلو سیدونکو ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې د کلی 1500 کورنۍ دي. د واپسۍ لپاره نوملیکنه هم شوه. نور لکډواله ستړي شوي خپل سیمه ته واپسی غواړي.
په 2018 کې مشته ټوکن ملاو دی خو د نن دی ورځې پرې مشته دی واپسای ته پاته نه ولاګی. دا د مش په وطن کې ډیره ابودی ډیر کورمایش ته د خپل غرینا خپل ځنګل شي مشته ابود کو نرمیش ډیر خوښ شي. په مشته 4500 پرچه باندې نرپدا کې شل کم 1500 پرچه خلوص شوه د نره ټوله باندې. مش ډیر سخت ستونزې ډیر سخت مشکلات سره مخ مخ یو. لکه څنګه چې نره وزیرستان یې لژلې د مش د نرپدا طریقه ولاږي په جلګي غستړي په درنې ستړي نرمیش ډیر سخت تنګي نه دي کاندور کار ځاپه کو د کیمه زاری په چکیم خلطه مې راویږي د سخت منګایو د سیو طرف ته وکسه پرمیش دای په طریقه ولاږي. لکه د نړی وزیرستان نشته مش نه تنګوي په مې نه ګرمي راونه د سخت مجبوري په ډېر مجبور حالات کې.
د سمال خیلو یو بلوسیدون کې اجمیر خان وای چې نور د کډوالۍ د زغم نه دی. ماشومان او مېرمنې د خپل کورونو د لیدو په ارمان دي.
میزو کمنې سمال خیل کوم تاهیر دای چې خیره سره ورسېږي ځکه چې میش خو پرته منطقادو کورموچو دای نه راشي کیمادو ډېر په پاکستان په غاړه کې سي تاهیري په هر شی په لختو پاتو دي دان را بنی وکړي چې خیره سره میز ولاږي.
کلامو چې د تاخیل او سمال خیلو بې کوره شو خلکو په اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو نو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د سمال خیلو په ګډون د تاخیل ډیرای سیمو کلیرنس روان دی. د واپسۍ لپاره یې تیاری نیول کیږي. ضربه د دغو سیمو واپسي پیلوي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د نظم اداره پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ هم مشال ریډیو ته وویل چې د داخل او غسیمه چې صفانه دي د کلیرنس عملی روان دي. څنګه هم چې امنیتی ځواکونو لخوا دوی ته د کلیرنس ریپورت ورکړل شي دوی د واپسۍ لپاره تیاری نیولې. ضرب اعظم عملیاتو څخه شمالي وزیرستان لکونو خلک به کوراول چې وستانه شوي خو د تاخیل تحصیل نیمایي سیمه لا صفا نه دي او بې کوره شوي خلک یې د پولې پورې افغانستان په مختلفو سیمو او ډیرای د پاکستان په بنو ډیای خان او نورو سیمو کې میشته دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې غواړي چې په روانو څلور کلونو کې د خبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې په 4,00,000 ځنګلي زیتونو کې قلمکاری وکړي. حکومت د یوې بلې پروژې د لاندې په باجوړ کې په 1,00,000 ونو کې د زیتون د قلمکاری پروژه پای ته رسولې چې ورسره د خلکو مالی حالت ښه شوی دی. په دغه اړه زموږ همکار شاین بنیری د خیبر ضلع د زرعي توسیع څانګې د مشر ضیاءل اسلام دوړ سره خبرې کړې. په سر کې ترې پوښتلې چې تر اوسه دا پروژه څنګه روانه ده.
خداسه داتې د مونږه باجوړ چې کوم سکیم مو چلو دا خو بس نه خاتمه شو باکه مونږه پاس سکیم کې 7,00,000 ځنګلي بوټي مونږه قلم وکړلو او سونه ما په خیال 50 کړ باغونه پکې ولاګېدل ته بل سکیم چې مونږه کوم راوړل دا قبالیا لاده پر مونږه عمر جې عمر ډیسټریکټ انکلوډینګ 6 اف ار دا ا دې پر مونږ یو بل سکیم راوړل دا پروموشن اف الیو ان مرج ایریا لکه زیتون پر مختګ بوتل دا په قبایلی اضا کې دې پر مونږ یو سکیم وړه دا په دې سکیم لاندې چې دا 4-year پروجیکټ فور ایئر سکیم دا دا ګورنمنټ ای پی لاندې را مونږ ته فنډیډ دا دې لاندې به مونږ په دې ټوټل پروجیکټ کې به مونږ په دا ټوټل قبایلی اضا کې 14,00,000 مونږ 14,00,000 بوټو به مونږ قلم کاری کاو په 15,000 ایکڑ باندې به مونږ په دې سکیم لاندې په دې قبایلی اضا کې به دا وکا قبایلی اضا کې به مونږ باغونه لگاوو دې سکیم لاندې چې کوم دا درې مشینونه لاګي دا به مونږ مونږ کوشش داسې دا چې دا به لګوو په خیبر کې یو به لګوو په خیبر کې یو به لګوو په کورما کې یو د ساوت وزیرستان کې ساوت وزیرستان نه ډېر زیات ډیمانډ روان دی د آیل ایکسټریکشن مشین چې مونږ ته مشین چې ولګي والته به مونږ سره کوشش کوو چې اول په ساوت وزیرستان کې ولګي
دا وړ صاحب دا میوه چې د زیتون دا او دین چې دا کم تیلو زی کم پروډکټس جوړیږي نو د دې خو با خامخا د خلکو په معاشي حالت باندې خاص سر پروزي نو با جوړ کې او دې سیمو کې تاسو دا پروجیکټ کړی دی نو دغه په جون باندې سر شوی دی تاسو په دې سروې کړی دی دغه
بالکل خلکو ډیر زیات ډب کړه دا او خلکو ډیر زیات بغونه ولا غول و ایون دې نه زیتونو په دوار شروع شي چې څنګه زیتونو په دوار شروع شي لکه مخکې بوټه داسې پروت تا و دې نه په دوار چې راشي و دې ته خلکو د خلکو انکم شروع شي خلکو ژوندۍ ور سره بدلې شو او مونږه ما په ټیم کې د چې کلا په با جوړ کې وو لکه مین حالت دوا مشینونه لګیدلی او دلته بجاور ټوټل لوکل پیداوار وو 3,150 لیټر تیل ما په بجاور کې وبسلی وی 3,000 باندې یو لیټر تیل ملويږي ایکسټرا ورجن علی او آیلا لکه خلکو ته انکم پاته ولاګه د خلکو ته ګټلې ته وکړلې دیو جن خلکو دې طرف ته روان دي
اوس کو داور صاحب کو سو غوړی چې په خپل غره کې په خپل پټی کې د وایل اول اوور سره یې جنگلي زیتون او هغه په کې خلک غوړی نو هغه بس کوي چا سره برابر تک
چرته مونږ په اوکا باندې اضلاع کې انکلوډینګ چې کوم د مونږه شپږ اف ار دی چې چرته ځانګړي زیتون څو کول غواړي څنګه زیتون ګرافټینګ کول غواړي د مونږ محکمه زراعت ته اوسې سره چې هغه د مونږ پورا سیټ اپ ته په اوکا باندې اضلاع کې د مونږه اګریکلچر پورا سیټ اپ شته د کې ار یو د مونږه هلته سره کانټیکټ کوي شي سره خپل نام او خپل غور سره فارم ور سره ډکوي د مونږه فارم دا ډکول دي خپل ایریا به ورته وخی او مونږ به دا پروسس چې دا څلور کاله کې چې مونږ کومه دا کلم کری کا وین شل یو لکه به دا څنګه پاتې کیږي مونږ کوشش کوو چې دا ټوله ایریا په کې راولو
دا د خبر ضلع د زری توسیع څانګې مشر زیاول اسلام د وړ چې زموږ همکار شاین بنیرور سره پر دې خبرې کړې وې چې حکومت په قبایلي سیمو کې د ځنګلي زیتونو کې د قلمکاری پلان لري او په ځنو سیمو کې یې د قلمکاری کړې اهم ده
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
اردن کو په سوات کې مشاعره شوی چې پکې د غلطه کې د سیمې چې کوم نامتو شاعران دي لغزاده لایق ممتاز ورغزی بغزاده دانش او داسې منیر بنیری او باسین سبزی په ګډون یو شمیر شاعرانو ګډون کړی دی دغه مشاعره تر 15 ساعتونو پورې روانه وه مشاعره جوړونکو ویل چې سرکار د پښتو ژبې خدمت په سمته نه دی کړی او همدا شاعران دي چې پښتو یې ژوندۍ ساتلې دی مشاعره ته د مشال ډیو همکار نظمت خان هم ورغلې دي هغه په اړه دا راپور لګل چې د بغزنده دانش په شیرونو پیلېږي
زا ورزا الله دې منځ ته غټو له دنیا ستا شزا په مخه دې رانا شه په جانان به هم ژوند خدای دې نه کې خدای دې نه کې خو بیا هم چیرته وشوا دې تمام دنیا پرې خو دې بدنامي دنیا پرې بیا څنګه څنګه بیا بیا
د سواد په منګور خپل کور هر کې جوړ کړی شوی مشاعره تر 15 ساعته پورې جاری و. مشاعره صدارت ممتاز او رغزی کوله. مشر میلمی د ریډیو پاکستان په خوانی ډایریکټر لایق زاده لایق او کوربه په هیڅ پکې سیاستوال په خوانی صوبای وزیر واجد علی خان ګډون وکړو.
گریوان د لیونو ک په خارزار کې پاتې کیږي برلین هم جامع پلالازار کی پات کی گی دا رستو چی دا خودو پا مخونو کی سر نوی دا وان دا مینو پا آزار کی پات کی گی دیر زیاد محترم زفر علی نار سے
دا زائی طولن سوات ادبی ملگری ویان عزیز اللہ گرانی شاعران را بلل مشاعری تا دا بونیر منیر بونیری اویل
گزارا با پلیت کی که او گروبت تیزا دا تیل و لخواری دیو خرسو ما دا سو رزو دا گوڑای قیمت پی کی گی د واده گوتمی یوه یوه خرسوما سو ورځو د ډوډۍ قیمت پکېږي د واده گوتمی یوه یوه خرسوما د نیازبین او د رنځور لالی علاج لا دا یوه سترګه یوه ګرده خرسوما د نیازبین او د رنځور لالی علاج لا دا یوه سترګه یوه ګرده خرسوما تالاشي واخله پولیس رنګ دوکه کړې نه نشه کوم او نه نشه خرسوما
د مشاعرے صدارت کون کے ممتاز اور رقزے ڈیر پتر روی افسر افغان راوبلو نو حال کے ناس پسل گن اور ریدن کو ورتا پاسے دل
سو دانے لونگ رات پچام کے واچوا کلیا تخبل رنگ رات پچام کے واچوا او گڑے کا شرابو کے ساقی دا ممتاز باورا تغا شو خوشنگ رہا تھا
دغه محل ممتاز او رکتې خپل کلام وړاندې کړو چې د هغې صبرخه دا رنګ ده
بیړندیو ته شعور را تکتا راوړې پس پرلی خو به کنګلو کې وخت لګي او د کتاب سړی هم ډېر لږ دي چې وایي د فکرونو په تللو کې وخت لګي ولو ممتاز سترګې واړوه چې دود شي ستانو څه د ده سفرو کې وخت لګي
د مشاعرے مشر میلبا لائق زادہ په دغه محل خپل کلام کې اویل
دا ته چې د ځان په نظر ګورم ما نه د سترګو کې ځان پاتې دي دا ته چې د ځان په نظر ګورم ما نه د سترګو کې ځان پاتې دي هغه د ټول عمر دی ولې ما ستاره یو ارمان په ارمان پاتې دي او دا چې غري نو دا په دې زړه کې مې ګومان او ګومان پاتې دي
آخر کې د مشاعره تابع کولو کې مرسته کوونکی واجد علی خان ویل چې په دې وطن کې په سرکاري توګه پښتو ژبې ته هغه اهمیت نه ورکول کېږي کوم چې د دې حق دی خو پښتو ژبه شاعرانو تل ژوندۍ ساتلې
دا پښتو چې ژوندۍ ساتلې ده دا د شاعرانو ساتلې ده دا هنرمندانو ساتلې ده دا په دې وطن کې هغه خلک چې هغه د پښتو په ژبه کې تاسو ته هر څه ویلې دي هغه تاسو دا ژبه چې دا مې خوش کړې ده کله د پښتنو په دې بل صغیر باندې په سوونو کاله حکومت کړی دی
مشاعرے کے صدیر شو نزیات شاعرانو پزڑا پوری غزلی نظمنا ربایانی قطعے ہائکو گانے اور ٹپے اڑان دکڑے چورغلے اور دن کو ترے خخ وندورا واغستل اور پزڑا پورے دادی ہم شاعرانو تا ورکو نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو دا